امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
داعش په سوریه کې د میرمنو لپاره نوی قانون جوړ کړی اداري فساد او رشوت خوري هر کال نړۍ ته 2000 میلیارډ ډالر تاوان پیښوي او په بغداد کې د ځانمرګو برید په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 نوې ته ورسېده
نن پنځشنبه ده د 1950 کال د ساور د میشتې درويشتمه ده چې د 2014 کال د می د میشتې 12 کېږي تر نو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی رپورت لرو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تشتول سوی زوی علي حیدر ګیلانی پرون خپل کور ته ورسید د کندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محوه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستل سوي دي په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي یو طبي مطلب د اینې د پیوند کېدلو په باره کې او په هلمند کې د تازه پیل سوو عملیاتو په اړه د هلمند د والي حیات الله حیات سره زموږ د همکار عزیز الله پوپل مرکه مهیروي اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د روسي یو اسکر پرون په سوریه کې وژل شوې ده سوریه د دفاع وزارت په ویلامي کې ولې ویل شوې دي چې اسکر انټون یارګینو میده او د هومس په ولادت کې د سوریه د حکومت د مخالفینو د توغندي په بریټ کې خه کاری ټپی شوې او روسي پرختون کې ساور کړه د روسي د حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوې چې دنه هم اسکر د چې په سوریه کې وژل کیږي د هغوی د معلوماتو لمه خشپک اسکر د دښمن سره په جګړه کې وژل شوې دوی د هلیکوپټر د لویدولو وجه او یو یې خپل ځان وژلای یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارډ ډالر کېږي دا راپور چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق جوړ کړی پکې ویل شوی دی چې په دې پیسو غربت لمنځت للی شي خلکو ته روزګار پیدا کېدلی شي او د چاپیریال ساتنه پکېدای شي د دې اداري مشره کریستین لاګارد وایي دا خو څرګنده ده چې رشوت خوري او فساد په اقتصاد مستقیما څومره اغیز لري خو زیاتوي چې غیر مستقیم اغیز ډیر ناوړه دی د هغې په وینا چې د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي او د خلکو ترمنځ د نابرابر عاید سبب کیږي میرمن لاګارد همدارنګ وویل چې فساد د خلکو ترمنځ حکومت به اعتبار کوي او د عامه خلکو په اخلاقي معیارونو هم ناوړه اغیزه کوي نن دریم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي د پاکستان سرحدي پولیس غواړي یبه پوسټ ته چې د تورخم دروازه سره نږدې پرته ده پول جوړ کړي خو افغان ځواکونه ورسره مخالفت خودلې همدا وجه ده چې پاکستانیانو د تورخم دروازه تړلې ده د افغانستان د سرحدي لوا مرستيال ذبیح الله قاضی زاده وایي هغه خپل ځواکونه د تیارسي په حال کې ساتلې دي
منګم هم د خود نظام وصول دي دا سوالات کې موږ کتا ټول پال د امدباشتي پال د وزارت درجه وزارت
بل پلو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي کوخه کوي چې د دواړو خواو سرکار وکړي چې موضوع حل کړي او د تورخم لار خلاص شي ښاغلی زاخلوال په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې پرون یې ستونزه حل نشو او هیله یې خودلې ده چې نن به یو مثبت نتیجه ترلاسه کړي د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځانمرګ بریدونه کې لک تر لګ درې نوي کسان وژل شوې دي د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې بریدونه هغې کړي دغه بریدونه چې پرون د چهارشنبه پر ورځ وشول دای و خو دله چې داعش ډله سره لیدي چې د جګړې په ډګر کې زیات تاوان لای خو کولای شي چې دومره غټ بریدونه وکړي په دې بریدونه کې 115 په تنه جوبل شوی هم دي بریدونه په داسې وخت کې په عراق کې شوی دي چې په حکومت او پارلمان کې د نوي حکومت د جوړولو پر سر غټ جنجالونه روان دي د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې دا بریدونه د سیاسي جنجالونو په خاطر شوی دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې په هغو سیمو کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور کالي به نه اغوندي او بخې تور کالي به اغوندي د سیمې اوسیدونکو ویل دي چې داعش هغه میرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه کوي او رنګه کالی اغوندي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي چې د میرمنو لپاره رنګه کالی مناسب نه دي، ځکه چې هغه پارون کې دي. د سوریې د دیرزوریو اوسیدونکو ابو حسن وایي مور او میرمنې د داعش جنګیالیو په دې خطر ونیولې چې رنګه کالی اغوستي وه. حسن وایي مور او میرمنې تر هغه وخته داعشانو بندې کړې وې چې هغه د یو ګرام سرو زرو په ارزښت جریمه نه وه ورکړې. سره له دې چې امریکا ژغ د ښاغلي حسن قضیه په خپلواکه توګه نه ده تایید کړې، ځکه داعش د خپل کنټرول لاندې د سمو څخه پرته د بل چا سره اړیکې نه نیسي. خو د هغې ورځې راهیسې چې دې ډلې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي، په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره یې جدي قوانین جوړ کړي. داعش همدارنګه هغه میرمنې نیولې دي چې د خپلو کورونو په بامونو کې په تنابونو کې کالی ځوړندوي. د سوریې د راقې د ښار یو اوسیدونکی د نوم نه ښودلو په شرط امریکا ژغ ته وویل چې د داعش ډله په دې عقیده ده چې په میرمنو پورې اړوند په هیڅ شي باید چې د سړي سترګې ونه لګیږي. د داعش ډله همدارنګه په راقه کې چې هغوی د خپل خلافت پایتخت ګڼي، میرمنو ته امر کړی چې د محرم پرته به د کور څخه بیرون نه وځي. د راقې د ښار دغه اوسیدونکی وایي د داعش مذهبي پولیسو یو سړی په عام محضر کې په دې خاطر څلوېښت دورې ووهه چې خپلې میرمنې ته یې اجازه ورکړې وه چې د خپلې خور کور ته یوازې ولاړه سي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې د پروسه کال راهیسې د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوښښ کاوه د اسلامي دولت یا داعش سره یوځای شي. د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی وایي چې په 2014 او 2015 کال په لومړنیو میاشتو کې اف بی آی په اوسط ډول په هر میاشت کې د شپږو یا لسو داسې قضیو سره مخ کېده چې خلکو کوښښ کاوه د امریکا نه بهر سفر وکړي او د داعش سره یوځای شي، خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په هر میاشت کې یوه داسې قضیه پیدا شوې ده. ښاغلی کومی وایي سره له دې چې دغه تروریستي ډله اوس هم په پوره زیار باسي چې ځینې کسان استخدام کړي، خو زیاتوي چې د دغو کسانو د شمیر د کمیدو علت ورته نه دی معلوم. او وروستی خبر دا چې د سومالیو د کمانډو ځواکونو د الشباب په یوې اډې چاپا چولی او لږ تر لږه 15 وسله والې وژلې دي. دا چاپا پرون د سومالیې په مرکز د ګالګوډور په سیمه کې شوې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې دویمه چاپا ده چې د الشباب د یاغیانو په مرکزونو کېږي. د سیمینار رسیدلي راپورونه وایي چې په دې برید کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو هم برخه درلوده، خو تر اوسه دقیقا نه ده معلومه چې د دغو ځواکونو رول په کې څه شی و.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تښتول سوی زوی علي حیدر ګیلانی پرون غرمه مهال له کابله په لاهور کې خپل کور ته ورسېد. افغان حکومت پرون سهار په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو پر مهال له پاکستانه د ورته همکاریو غوښتنه وکړه. هغه دوی شپې مخکې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د القاعدې شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګولو وژغورل سو. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر پر راپورټ کې واوري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوې دوی علي حیدر ګیلانی چې دوه شپې مخکې د پکتیکا ولایت د ګیان پولیسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ترهګرو لمنګلو وژغورل شو، نن د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د دغه وزارت او بهرنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر ته لسپارلو وروسته په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. علي حیدر ګیلانی وړ مشپه د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو او امریکایي ځانګړو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې د القاعدې شبکې د یوې ډلې له منګلو آزاد کړی شو. علي حیدر ګیلانی نن سهار 9:30 بجې د بګرام له هوایي ډګر څخه د افغان پوځ په هلیکوپټر کې د ملي دفاع وزارت انګړ ته چې امریکایي اساکر هم ورسره و راوړل شو. د دفاع په وزارت کې لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم علي حیدر ګیلانی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا هغه په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته وسپاره. علي حیدر ګیلانی له رسنیو سره په لنډو خبرو کې د ټولو هغو خلکو څخه او په ځانګړي ډول د افغان حکومت او افغان ملي اردو څخه مننه وکړه چې د د خلاصون لپاره یې هڅه وکړي او وجنګیدل. هغه ویل زه پر اختیار د افغان حکومت او افغان ځواکونو څخه چې زما د خلاصون لپاره وجنګیدل مننه کوم. مننه کوم چې هغوی د یو بل هیواد د اوسیدونکو لپاره قرباني ورکوي. دا زمون پسی مکی د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅوخ کارندوی کوي. افغان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو پر مهال له پاکستان څخه د ورته همکاریو تمه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر اندیشه وویل دا د هیوادونو مسؤلیت دی چې د انسان تښتونې او تروریستي مسایلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې موږ په دې وخت کې وتوانېدو خپل دا مسؤلیت ادا کړو او د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی روغ او جوړ په کابل کې ووینو او په رسمي توګه د پاکستان سفیر ته وسپارو او تمه لرو چې دغه چاره د همکاریو او اړیکو لړۍ په دې برخه کې لا پسې پراخې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین هم له افغان حکومت مننه وکړه چې د علي حیدر ګیلانی د خلاصون لپاره یې هڅې وکړې. د پاکستان د پیپلز پارټۍ د مهم غړي او د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې 10 کلن دی د 2014 کال د می میاشتې په 9 نیټه په ملتان کې هغه مهال وتښتول شو چې خپل پلار ته یې ټاکنیز کمپاین کاوه. خو د نوموړي په ژغورنې سره افغان حکومت د پاکستان له خلکو او حکومت څخه ستر لاسه کولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږته وویل یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند یو مهم غړی او د پاکستان د حکومت یو قوي اپوزیسیون دی او کولی شي چې له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې د پاکستان پر حکومت فشار راولي تر څو د افغانستان پر وړاندې په خپل پالیسۍ کې بدلون راوړي.
اوس نو باید د افغانستان حکومت پیپلز پارټۍ چلته یو ډېر باروسوخ پالیسۍ ده، هغوی سره د تعلقات کې تر څو هغوی د سیاسي اپوزیسیون په توګه باندې په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان په حق خپل پالیسي بدله کړي. نو په لحاظ په دې وخت کې کولای شي چې د نړیوالو مرستې هم جلب کړي او د نړیوالو فشار هم په پاکستان ځای چې تر څو خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په داسې حال کې د افغان حکومت لخوا د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګلو وژغورل شو او بیا د پاکستان حکومت ته وسپارل شو چې د پاکستان او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. افغانستان نیوکه لري چې پاکستان د سلور اړخیزو مذاکراتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتي چې په خپله خاوره کې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات وکړي چې له هغه ځایه د افغانستان د دولت پر ضد فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هغوی به په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محوه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي. تیر اونۍ په یاد ولسوالۍ کې یو کلنه ماشوم انجلۍ ګزارن وهلې وه او په دې ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته چې له کندهار یې راستولی دی.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکو هڅې پیل کړې چې د واکسین د راتلونکي عمومي کمپاین پر وخت د شاولی کوټ ولسوالۍ په ټولو سیمو کې تر 15 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات امیر ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د واکسین د څاڅکو ترڅنګ به په دې ولسوالۍ کې کوچنیانو ته د پیشکاری په وسیله هم واکسین تطبیق کړي چې د پولیو د ویروس په وړاندې د کوچنیانو د بدن مقاومت ډېر لوړي. نوموړی زیاتوي چې په کندهار کې د پولیو تازه پیښه دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده او هڅه کوي چې په اغیزمنه توګه خپل پروګرام مخته یوسي.
کمپاین وروسته موږ پلان لرو چې په ارغنداب او په شاولی کوټ کې چې هم سرحد دی هغه ته آی پی وی هم پلان کړی موږ چې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د کندهار د دوو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پولیو تازه پیښې دوی هم اندېښمن کړي او په خپلو کلو کې به په اغیزمنه توګه د واکسین له کمپاینرانو سره کومک وکړي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله او د غورک اوسیدونکو سید ګل داسې وایي.
مثال زبردست درته چې بولدک ولسوالۍ یو داسې ځای دی چې د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلته پراته دي، یعنی د شاولی کوټ ولسوالۍ خلک هم موږ سره هلته سته چې تاګ راته کوي. نو زموږ لپاره دا پکار ده چې خپل کمپاینونه ښه په دوامداره توګه وکړو او در 15 کال کم ماشومان پاتې نه شي.
بل خواهش دا کوو چې مثلا هلته دا د واکسین د پروګرام په خلکو باید یو طرف هم یو مشکل و یو غرض سره ونه لري، ځکه چې دا د واکسین خلک دي، دا د هیڅ چا سره نه یو تړاو لري نه هم یو تړاو کوي.
روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ګزر ناروغي د یو کوچني لاخته کېدو سره سم په نږدې کلي او سیمه کې تر سلو زیات نور کوچنیان د پولیو تر جدي ګواښ لاندې راځي. په کندهار کې یو تن ډاکټر عزیز الله کاکړ په دې اړه داسې وایي.
یو کښنه تر 200 نور وخت کولای سي نو چې 200 وخت کولای سي نو اول ټارګټ یا اول هدف به خپل د کور کښنه نه نو ټول کورنۍ څخه خصوصا د مندو پر روس خمو هله ورسو دا چې دوی خپل کښنیان واکسین کی زکه هر کښنه د خپل مور پلار د پاره درد سر دی.
په جنوبی ولایتو کې روانې جګړې او ځکني ماینونه د واکسین د پروګرامونو د نظارت په برخه کې تر ټولو لوی خندونه دي. سره لدی چې د واکسین رضاکاران په خپل کاري راپورونو کې ټول سیمو ته د واکسین رسولو خبر ورکوي، خو روغتیاي مسولین به وایي چې ځینې وختونه یو شمېر رضاکاران د واکسین پر رسولو کې پاتې راځي او خپل اړوند مرجو ته په دې حق له ناسم معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم چې د 1903 کال څخه را په دې خوا د ځیګار یا اینې پیوند کېدل دوام لري، خو دا یوه پیچلې او خطرناکه جراحي ده. په دې اړه تاسې پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جورج پورتیک رالېږلی رپورټ.
د دغه ماشین له لارې سړه مایع چې د اکسیجن په لحاظ غني وي د خوږ ځیګر ته پمپ کیږي. ډاکټر پالو فونټینس انوای:
دس ډیوایس از بیلټ وذ ټو ډیفرنت پمپس، so each of these pumps will be perfusing fluid through either the portal vein or either through the hepatic artery into the liver.
دغه ماشين دا چې جوړ شوی دی چې دوه بیلابل پمپونه لري، هر یو مایع د رګ یا د شریان لارې ځیګر ته پمپ کوي چې دا به بیا ځیګر ته داخليږي. د غړو د پیوند کېدو جراح پالو فونټینس چې د میک ګوان ان په انسټیټیوټ کې کار کوي وايي اکسیجن د غړي د نس ژوند تر 9 ساعتونو پورې اوږدوي. اوس د شل نه تر 40% پورې هغه ځیګرونه چې ویډیو ورکړل شوی دی ځکه ځای کیږي چې دوی د اوږدې مودې پورې کنګل شوی دی او پوره اکسیجن ورته نه رسیدلی. ډاکټر پالو فونټینس ان بیا وايي:
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature that could allow us.
ماشینونه په خوا هم جوړ شوو ته حل طریقې مخکې هم موجود وي، مګر ډیرو کم خلکو په دغه واقعیت باندې ټینګار کوي چې مونږ یو سلسله حرارت غواړو چې کېدای شي مونږ ته د دې اجازه راکړي چې په غړو یا ورګانونو باندې مختلف معالجوي تجربوي موضوعات حل کړو. د پیټسبرګ په پونتون کې اساس پوهانو د هالند ګرو ننجن د پونتون د طبي مرکز د همکارانو سره یو ځای څه باندې د شل کال څېړنې نه وروسته یو ډول مصنوعي وینه کشف کړې شوله چې د اکسیجن سره یو ځای غړي یا ارګان ته ترزیق کیږي. په لابراتواري څارو باندې چې تجربه وشول هغه سل په سلو کې کامیاب وي. ډاکټر پالو فونټینس زیاتوي:
As a transplant surgeon doing this for 25 years, I was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation.
د اندامونو د پیوند کولو د یو جراح په هیڅ چې دغه کار مې د 15 کال لپاره کړی د ټکان مې وخور چې کولای شم د یو څاروي ځیګر پیوند کم، او د عملیاتو نه 2 ساعت وروسته داسې معلومېده چې هیڅ دا کار نه دی شوی. دغه ماشين د بخش شوی ځیګر حرارت کم کو په داسې حال کې چې په هغه محلول کې اچوي چې د هوموګلوبین مالیکول پکې وي او په نس کې پوره جذب کیږي. دا د عادي ماشینونو 8 ځلې زیات اکسیجن ورکوي. څېړونکي اوس د امریکا د خوړو او درملو د ادارې اجازه ته انتظار وباسي چې د انسان په ځیګر باندې چې اکسیجن ورکړل شوی وي طبي تجربې پیل کړي. په عین وخت کې ساینسپوهان خپل سیستم ته پراختیا ورکوي چې په دې کې د پیوند کولو ټول ډولونه او حتی د پښې، لاس او بازو پیوند کول هم شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. او د همز مرته خبرونه یو مرکه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار ته د راپیدا سوو امنیتي ګواښونو په جواب کې له تیرې شپې راهیسې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هلمند والی حیات الله حیات له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ژر به د پوځي عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي. نوموړي زموږ له همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې زیاته کړه چې په هلمند کې اوس عام خلک له حکومت څخه غواړي د دوی سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي. په هلمند کې د تازه پیل سوو نظامي عملیاتو په اړه له ښاغلي حیات سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده.
مهرباني جناب علي صاحب، د هلمند مرکز په شمول باندې په یو شمېر ولسوالیو کې د خنجر په نوم باندې برای ماښام پوځي عملیات شروع شوي دي. د دې عملیاتو د کیکي صحیح څه دي او د عملیات په کوم ساحو کې روان دي؟
من تاسو ته معلومه وي چې د لشکرګاه شاوخوا څو تهدیدونه چې د څو میاشتو را په دې خوا موجود و، په هغې باندې نن هم عملیات شروع کړي دي. د بېګارستې چې په دې کې د مارجې ولسوالي، نادلي او د ښار څلورمه ناحیه باباجي کې چې یو څه اختلال موجود و، په هغې باندې عملیات شروع کړی دي.
لاسته راوړنې مو څه دي او څونه مطمئنه یاست چې د دې عملیاتو په پای ته رسېدو سره به هلته منطقه کې هغه امنیتي ګواښونو تهدیدات چې دي هغه له منځه ځي؟
په دې کې شک نشته. دا موږ ولسونو ته هم هیله کړې ده چې طالبان اکثره وخت په دغسې عملیاتو کې د ملکي خلکو نه د سپر په شکل کار اخلي. ولسونو ته هم اعلانونه کړي دي راډیو تلویزیون د لارې نه چې دو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. موږ به نهایي کوشش کوو چې ولس ته ضربه ونه رسوو او د هلمند ولسونو ته دا ډاډ ورکړم چې انشاءالله په زودترین فرصت سره به که د خدای رضای دا ساحې موږ پاکوو د دښمن نه او دوی ته به د آرامه ژوند زمینه مساعده.
څو ورځې به عملیات دوام وکړي، پلان څونه دی؟
تر هغه هم چې دوی پسې اخیستي وي. ولې پلان د موږ کم ده او زه امیدوار یم چې درې څلور ورځو کې به دا معامله ور خلاص.
بلې جناب والي صاحب، داسې ویل کېږي چې د هلمند پر اکثریت برخه باندې د دولت وسلوال مخالفین حاکم دي. ستاسې خپله هلته موندنه او ارزونه څه شي ده؟ چې آیا رښتیا هم د نظام مخالفین هلته ډېر مسلط دي؟
یو دا چې ویل کېږي چې اکثریت خاوره باندې د هلمند مخالف ده، دې سره زه حاکم ده، دې سره مخالف یم. الحمدلله هغه ولسونه چې تر اوسه ما ورسره لیدلي، ما د درې هفتو په ترس کې تقریبا د 15,000 نه اضافه متنفذینو، علماو، مدني ټولنو سره لیدلي. روزانه په زرهاو خلک راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت طرفدار دي، دوی ټول امیدونه لري، دوی ټول سوله غواړي او د ډاډ هغه موږ ته همداده دا ډاډګیرنه ده موږ ته او موږ ته دا د ولس د خوانه زه فکر کوم یو مثبت پوینټ ده چې دوی د خپل حکومت غوښتنه کوي. او هر سپینګیری که هغه د مساقله نه راځي، که هغه مثلا د سنګین نه راځي، که هغه کچګي نه راځي، د هغو غوښتنه موږ نه همداده چې کله راځي او موږ د دې بدبختیو نه خلاص کړي.
د ماموریت د پیل سره د خپله هلته په هلمند کې څه موندلي دي چې د دې ولایت هغه اصلي مشکل په چش کې دی؟
دې کې شک نشته چې د ټولو خلکو لپاره امنیت ډېر اړین ده او موږ امنیتي برخه کې ستونزه لرو. ولې هغه پلانونه چې موږ اوس پرې کار کوو، الحمدلله د امنیتي ارګانونو تر منځ لازمه همغږي منځته راغلې ده. ټول هغه مسایل چې د امنیتي قوتونو لپاره لوازم او هغه په کار دي، هغه ځای په ځای شوي دي. هیله من یم چې انشاءالله د په تدریجي ډول سره به موږ وکولای شو چې د دښمن لپاره نور په هلمند کې د پخې کې خود له ځای پرې نه کړو.
د امرغی نشتون تل هلته د امنیتي قواو تر مابین یو غټ مشکل یاد شوی دی. تاسو خپله په دې برخه کې چې عمده مشکل دی، په خپل ابتکار سره څه کړی؟
سل فیصد تمرکز په موجود ده. د هغه وخت نه چې زه راغلی یم، موږ د درې اونیو په ترس کې نه امنیتي جلسې لرلې او ټول په یو غږ باندې موږ په یو غږ او په یو موافقه باندې کارونه سرته بیږو.
شکر شوندی
وسلیس.
ویل ماس نه اشنا شم، ما ویل زمونږ لیدل
او سمدرنونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري د روسي یو اسکر پرون په سوریه کې وژل شوې د سوریه د دفاع وزارت ته ویلې کې ویلې چې وژل شوې اسکر انټون یارګین نومیده او د هومس پولات کې د سوریه د حکومت د مخالفینو د توغندیو په برید کې خه کاری ټپ شوې ورسته په رښتون کې ساور کړه دا نه هم روسي اسکر د چې په سوریه کې وژل کیږي یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارډ ډالر کېږي دا راپور چې د پیسو نړیوال بچي صندوق جوړ کړی په کې ویل شوی دی چې په دې پیسو غربت لمنځت للی شي خلکو ته روزګار پیدا کېدلی شي او د چاپیریال ساتنه پې کېدلی شي د ادارې مشر کریستین لاګارد وایي چې فساد د اقتصادي پرمختګ مخنیسی او د خلکو ترمنځ نابرابر عاید سبب کیږي او همدارنګه د حکومت اعتبار په خلکو کې کمی نن درې مورز چې د تورخم دروازه تړل شوی او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلول وای کوي چې د دواړو خواو سره کار وکړي چې موضوع حل شي او د تورخم دروازه خلاص شي اغلی زاخلول په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې پرونی ستونزه حل نشو او هیله هودلله چې نن به یو مثبت نتیجه ترلاسه کړي د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځان مرګ بریدونه کې لګتر لګدرینه وکسان وژل شوې دي د اسلامي دولت هدايش ډلې ویلې دي چې بریدونه هغوی کړي دا بریدونه چې پرون د چهارشنبه پر ورځ وشول دا یو خوله چې داعش ډله سره لیدي چې د جګړې په ډګر کې زیات تاوان لیدلی خو کولای شي چې دومره غټ بریدونه وکړي په بریدونه کې 115 تنه ژوبل شوي هم دي د اسلامي دولت یادایش ډلې د سوریه په هغه سیمه کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور خالی باغوندي د سیمه اوسیدونکو ویلي دي چې داعش هغه میرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه کوي او رنګا خالی اغوندي د اسلامي دولت یادایش ډله وایي چې د میرمنو لپاره رنګا خالی مناسب نه دي ځکه چې هغه پرون کړي د سوریه د دیرزور یو اوسیدونکو ابو حسن وایي مور او میرمنې د داعش چنګلي په دې خاطر ونیول چې رنګا خالی اغوستول د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وای د پروسه کړه هیڅ د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوخه کاوه د اسلامي دولت یادایش سره یو ځای شي د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومي وای چې په 2014 او 2015 کال په لمړنۍ میاشتو کې اف بی آی په اوسط ډول هر میاشت د شپږو یا لسو داسې قضیو سره مخ کېده چې خلکو کوخه کاوه د امریکانه بهر سفر وکړي او د داعش سره یو ځای شي خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په هر میاشت کې یو داسې قضیه پیدا کیږي او وروستۍ خبر دا چې د سومالی د کومندوز وکونو د شباب په یوې اډې چاپا چولې او لکتر لګه 15 وسلوالي وجلې دي دا چاپا پروند د سومالی په مرکز د ګالګوډوټ په سیمه کې شوې ده دا په تیر دوه ورځو کې دویمه چاپا ده چې د الشباب د یاغیانو په مرکزونو کېږي د سیمینار رسیدلی راپور نه وای چې په دې برید کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو هم برخه درلوده خو تر اوسه دقیق نه ده معلومه چې د دغه ځواکونو رول پکې څه شی و
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوردونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځوي د تودوخې لوړ درجه 22.4 په کندهار کې باندې اسمان اوریځوي د تودوخې لوړ درجه 15.6 په هرات او جلال آباد کې باندې اسمان شینوي په هرات کې باندې تودوخې لوړ درجه 10 او په جلال آباد کې باندې 10 په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 اټکل شوی ده په کندوز کې به نن باران وي د تودوخې لوړ درجه 22.1 په خوست او مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړ درجه 90 اټکل شوی ده په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 20 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 90 او شپېته به 20 درجه شي پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه پای ته رسیدي هیرونه سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي دوی په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ